دا خبرونه په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. تر خبرونو وروسته مول افغانستان او اروپا ته د لاجور د لارې پاړه د درو هیوادو د وزیرانو لغونډه خبرو. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکه افغان چارواکي وايي په فریاب کې د وسلوال طالبانو په وکمن کې د ولسمشر لومړی مرستيال توفادار 15 وسلوال وجل سوی دي. د افغانستان بانک د نور اسارو په بدل کې د افغانیو د ثابت ساتلو لپاره نن 40 ملیون ډالر په افغانۍ پلوري. او د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری له ایران غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی امیر حکمتي له 4 کلن غیر عادلانه باندې خوشی کړي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وايي په فریاب کې د وسلوال طالبانو په وکمن کې د ولسمشر لومړی مرستيال توفادار 15 وسلوال وجل سوی دي. دا پیښه تیر ورځ د خواجه زب پوش په ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولسوالۍ امنیه قومندان محمد اکبر به شش ازادي راډیو تول چې دا کسان هغه وخت د طالبانو له کمین سره مخ شول چې د غوښتل د استانه به باسمې ته چې طالبانو بیرته نیولې ده ورسي. جنرال عبدالرشید دوستم په فریاب کې د دولت مخالف وسلوال پر ضد له یو لړ عملیات وروسته اوس په شریف ولایت تللې دي او تیر ورځ یې د کوهستاناتو ولسوالۍ تصفیه کړه. په کابل کې پرون په وزنوجون کې بریټ کې دوه افغان سرتیري ووجل سول. د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی وویل په پرونی حمله کې چې د کابل په شمال ویدیس کې وسو دوه سرتیري وجل سوي او دوه تن نور ټپيان سوي دي. چارواکي وايي بریټ کوونکي ځانوجون کې پیاده روان وو. د افغانستان د سوداګری خونه هینت د پیازو د صادراتو د پیل هر کله کوي، خو وای دغه صادرات هغه وخت افغانستان ته زیاته ګټه کوي چې افغانستان ورته ځینی پلانونه طرح کړي. په ورستوي کې هینت له افغانستان د پیازو صادرات د ورځې زور ټنو ته زیات شوی او دا لړۍ به له 15 نیولې تر 20 ورځې پورې دوام وکړي. د افغانستان د سوداګری خونی د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر ازرخ شافیزی ازادي رادیو تول افغانستان د کال د 10 میلیارډ ډالرو په ارزښت واردات لري او وسنی صادرات هغه افغانستان ته ګټه رسوي چې په افغانستان کې د سبو او میوو د ساتلو لپاره سړی خونی جوړ شي.
کچيري هرتون 200 ډالر دی، معنی دا چې د کرایي سره او نور شین سره 500 ډالر دا کیږي 15 ډالر او دا فصلی صادرات دي. تر وخت پورې دي چې د پیاز تاسو ده د درې میاشتې موږ پیاز درولته دا نه میاشتې د پیاز واردو. کچيري دلته د افغانستان کې زیرمې ولرو، کولستریج یا سرطانی ولرو، دا به خوی په اول قدم چې خپل ملي ضرورت تامین کو.
از درخش حفیظی وای د پیازو د فصل تر پای تر رسیدو مخکې به افغانستان هین ته نږدې 9000 ټنه پیاز صادر کړي. د افغانستان بانک د نور اسارو په بدل کې د افغانیو د ثابت ساتلو لپاره نن 40 میلیون ډالر په افغانۍ پلوري. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق ازادي رادیو تول دوی بازار ته ډالر ارزه دوی بازار ته د ډالر ارزه سر لنن پیلوي. په ورستي کې د ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت ډیر ټیټ شوی چې د مسلې د مخالګو او سوداګرو اندیشنې هم پرولې دي. د افغانستان بانک وایي چې د افغانستان داخلي تولیدات قوي او د صادراتو او وارداتو تفاوت کم سي، د افغانۍ ارزښت به په تدریجي ډول شسي. ټاکل سوی د افغانستان د کرکټ د نلس کلونو ټیم نن د آسیا غوړ لیگ سیالۍ په سلسله کې خپل دوي مسابقه لنی پال سره وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو تول چې د کرکټ د نلس کلونو ټیم نننی مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
من دا هم چې ته موږ ته نو بل د نیپال د نن د بل سره اخره د مهمه لوبه تر سره کړي په دا سره چې تاسو یو ورنو پاتہ خسته ان شاء الله د افغانستان نو سره نو بل پوره چمتووالی لري تر دا چې تاسو به ستاسو کې دي.
د افغانستان د کرکټ د نلس کلونو ټیم پرون کویټ ته په 8 وکټو سخت ماته اور کړې و. دغه 15 اور مسابقې د ماليزیا په پلازمینی کولالمپور کې روان دي چې افغانستان به له نیپال، متحده عرب امارات، سعودي عربستان او ماليزیا سره هم مسابقې وکړي. د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالي په لړ کې چې په کابل کې جنند توفانی هریرود او د میوند اتلان سره د مسابقې ډګر ته وزي. توفان هریرود د افغانستان د لویدیزون استازیتوب کوي او د میوند اتلان ټیم کې د جنوبي ولایتونو فوټبالران برخه لري. بیا هم اشاره غلست. د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون هڅه وکړه چې په امریکا کې میشتو يهودانو ته له ایران سره پراټمی موضوع د ورستي موافقه پاړه ډاډ ورکړي چې د دوی په ځان نه ده. د دې هودیانو له اړوندو ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیو کانفرنس لارې خبرې وکړې. اوباما ویل موږ پر ایران باور نه کوو، خو دا موافقه په باور نه بلکې پر دقیق ارزونې ولاړه ده. اوباما تایید کړه چې د اسرایلو حکومت له ایران سره د سیو موافقې مخالفت کوي، خو د ټینګار وکړ چې دا مسله له اسرایلو د امریکا پر ملاتړ کوم اغیز نه لري.
In all this debate, what's important to remember is that
دای وای په ټول بحثونو کې مهم ټکی چې باید هیر نه کړو دا دی چې موږ ټول د اسرایلو پلویان یو او یو کورنیو. د جولای د 14 نیټې د موافقې لمخې چې د تهران او د نړۍ له شپږو قدرتونو سره وسوه، له ایران، د امریکا، اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو بندیزونه په تدریجي ډول لرې کیږي. ایران به په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. لوی د شکل لري چې د دې پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی امیر حکمتي له څلور کلن غیر عادلانه بند خوشی کړي. د حکمتي د بند د څلور کلونو د پرکېدو په مناسبت جان کیری تیر رازول حکمتي په ایران کې د خپلوانو په کتلو بوختو چې د جاسوسي غلط تورونه قرباني ولګول سول او بندي سو. جان کیری په وی اعلان کې د ایران له حکومت ورتل چې د بشر دوستۍ لمخې دی امیر حکمتي خوشی کړي. په عین حال کې شاغلي کیری له تهران وغوښتل چې دوه نور امریکایان سوي کشي سعید عبدینی چې د بند اته کاله پرکېږي او د واشنگټن پوسټ خبريال جیسن رضایان چې تر کال زیات مده کېږي بندي دي هم خوشی کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن په اوکرين کې پر روسپلو بیلتون غوښتونکو اعتراض وکړ. دغه بیلتون غوښتونکو خبرداري ورکړې دي چې نور سیمې بلاندې کړي او خپل انتخابات وپکښ وکړي. جو بایدن د اوکرين له ولسمشر پیترو پروشونکو سره 13 ورځې په ټلیفون خبري وکړه. سپینې مانی وایي چې بایدن د اوکرين په اساسي قانون کې د ولسمشر د اصلاحاتو د ژمنې ملاتړ وکړ. د دې اصلاحاتو لمخې به د اوکرين حکومت یو فدرالي متحد شکل خپل کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر د بیلتون غوښتونکو پر دې نیت انتقاد وکړ چې نور سیمینیسي او د اوکرين له قانون او د اوکرين له قانون چوکاټه به هر د انتخاباتو انیت لري. بایدن ویل چې دا پریکړه د مینسک له تړون سره مستقیما په ټکر کې ده. او په لسګونو زوري راکانو په پلازمینه بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. په پرونی مظاهره کې د سخلرزي شیامله مقتدل صدر پلویانو هم برخه درلوده. د عراق مهم شیامله آیت الله علي السیستاني تر دې مخکې له حکومت غوښتنه کړې و چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې اساسي بدلون راولي او ځینې ټولنیز خدمات ښه کړي لکه د برښنا او بورسولو او روغتي خدمات. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی هم د دغو مظاهرو په عکس العمل کې چې 13 میاشت پیل سوې د اصلاحاتو وستلو د پروګرام ژمنه کړې و. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونو په دوام مول افغانستان اروپا ته د لاجورد د لارې د تری دو پاړه د درو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډل جزئیات خبرو. بیا به واوري چې افغانستان هند ته د پیازو صادرات زیات شوي. په ننګرهار کې مو د داعش له حالو ځلو خبرو.
د خلکو سره ورکړ خراب دي، خلکو په دې کې نه راکړل شي، هغه منطقې دي یو حایل غونډې کې خلکو را.
دا به هم واوري چې ولي په خوست کې د کتاب مینوال زیات شوي.
خوست ادبی بهیر هم خپل اونیزی غونډې پیل کړې او په نورو ادبی کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې خبريالانو مظاهره کړې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساس په شخص شوي پیغامونه هم خبرو. د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو د ترکیه په انتالیا کې د لاجورد لارې پر امکاناتو خبرې وکړې. دا لاره افغانستان د اقینی بندر لارې له اروپا سره وصلوي. افغان ولسمشر اشرف غنی وړاندیز کړی و چې د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه لارې افغانستان له اروپا سره یو ځای شي او په دې تړاو د سیمې له هیوادو سره خبرې هم شوې دي. افغانان په دې باور دي چې شاوخوا 2000 کلونه مخکې د بدخشان لاجورد له همدې لارې منځنۍ آسیا او اروپا ته صادرېدل او د همدې لپاره د لارې ته د لاجورد لاروي. د افغان چارواکو په باور د لاجورد لار د افغانستان لپاره تر ټولو خوندي او لنډه لار ده، ځکه چې د افغانستان له پولی د ترکمنستان د ترکمن بچی تر بندر پوری هم د اورګاډي پټلۍ غځېدلې او هم لار جوړه ده، او له همدې وروسته هم تر استانبول پورې ترانسپورتي امکانات شته. افغانستان پرې باور دی چې د دې لارې په اوږدو باید ګمرکونه جوړ شي او یوه تعارفه معرفي شي، همداراز سرحدي امنیتي خنډونه لښت سي. کابل غواړي کوم مالونه چې له استانبول انتقالي شي هغه دې په باکو کې کوز شي او بیا دې د اوبو له لارې د ترکمنباشي په بندر کې افغانستان او حتی بیا پاکستان او هند ته واستول شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو، د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ایلمار محمد یاروف او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر راشد میریدو د جمعې په ورځ د انتالیا په غونډه کې موافقه وکړه چې په سیمه کې د انرژي او ترانسپورت پروژه د تطبیق لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. درې سره خواوو اروپا ته د ترکیې له لارې د ترکمنستان د ګازو د انتقال پر موضوع خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې په خپلو منځونو کې به د ترانسپورت د ستونزې د هواري لپاره یو کنفرانس جوړوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وویل لاجورد لارې ته یوازې د غموش درې هیوادونه نه، د آسیا او اروپا ټول هیوادونه لیوال دي. د انتالیا په غونډه کې پریکړه وشوه چې د روان میلادي کال تر پای مخکې به په ترکمنستان کې د ولسمشرانو په کچه یو غونډه جوړه کړي څو د دغې ترانزیت لارې په اړه تړونونه وشي. بلور ته هند ته د افغانستان د پیازو د صادراتو اندازه د ورځې زر ټنو ته زیاته شوې ده. تمه کېږي دغه صادرات له 15 نیولې تر 20 ورځو پورې دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی د نړیوالو اړیکو مسول وای د پیازو د فصل تر پای ته رسیدو مخکې به افغانستان هند ته نږدې 9000 ټنه پیاز صادر کړي. ازرخ شافیزی د ازادي راډیو خبريال سالم محمد صالح ته د مرکه په پیل کې وویل چې افغانستان به په مجموع کې د 3 میلیون ډالر په ارزښت پیاز هند ته صادر کړي.
دا زر تن پیاز په ورځ کې د افغانستان څخه چې هندوستان ته ځي یو خو اقدام دی، ولې په پرتله د زموږ واردات 40.5 میلیارد ډالر دی، دا پیاز خو ارزان شوی دی، ډېر قیمتي نه دی. او د مثال په توګه که چیرې هر تن 200 ډالر وي، معنا یې دا چې کرایي سره او نور شیان سره 500 ډالر، دا کېږي 15 لکه ډالر. او دا فصلي صادرات دي تر وخته پورې دي چې د پیاز فصل ده. او بیا وروسته په خپله منګه د کابل د ضرورتونو د رفع کولو لپاره پیاز د پاکستان څخه راواردوو. د درې میاشتې موږ پیاز لرو، دلته د 9 میاشتې بیا پیاز واردوو. که چیرې دلته دننه په افغانستان کې موږ زیرمې ولرو، کولیسټریج یا سرطانې ولرو، دا به خوي په اول قدم چې خپل ملي ضرورت تامین کړو. دا چې نن په 200 یا 300 ډالر ټن FOB خرڅ کوو، یعنی موجود دی خپل هیواد د کرایې سره 500 ډالر، بیا وروسته په خپل په 2 ډالر کیلو پیاز راواخلو، زما له نظره دا ګټور نه دی. اما په سمبولي توګه ډېر یو ښه دراماتیک مسله ده چې مونږ د افغانستان څخه هندوستان ته پیاز اخلو.
بل تاسو دغه دراماتیک مسله یاد کړه، په داسې حال کې چې افغانستان کوشش کوي چې له پاکستان څخه ځینې واردات راکم کړي، البته وروسته یو اکثر مالونو ته په پام سره د خلکو ته فکر نه کوي چې په دې برخه کې به پاکستان بیا هم خندونه ایجاد کړي تیر تجربو ته په پام سره؟
نه، خو پاکستان داسې دي چې د هفته د تړون لمخې ژمن دی چې افغانستان ګاډي او دا ټاکونه 3D تر واګه پوری، بیا هندستانیان ډېر د مهرباني لمخې 12 کیلومتر دننه په خاوره د هندستان کې موږ ته اجازه راکړي چې په اتاری بندر کې خپل شیان تخلیه کو او بیا یا په بل موټر کې ورګیږي چې هندي موټر دی. او موږ څنګه په دې کولو چې کچېری دا اپتا څلور غړي شوې، نه څلور غړي ولري چې او هندستان او پاکستان او موږ اوسېګو او پاکستان، او پاکستان څنګه په دې لري چې دری ارخیزوی چې پاکستان او افغانستان تاجکستان زمونږ ولندیز دا و چې هندستان پکې د نن شي چې اندغه مال چې بریږي د سرخه سرغت شي به هلته په دیلی کې امبرسر کې اخکت شي. زمونږ صادرات هر مو چې زیات شي زمونږ په ګټه ده. اما اقتصادي معقولیت دغه دی چې مونږ دلته زیرمه ولرو چې ملي ضرورتونه رفع شي چې بیا د پاکستان څخه وارد نه کړو.
هند ته د افغانستان د پیازو د صادراتو په ارتباط مو د ازرخ شافیزی څرګندونه اوریدي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
البته د ایس ایم ایس په برخه کې یو یادونه کوم چې تخنیکی ستونزې د دې باید شوه چې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ستاسو ایس ایم ایس نه ونل ول. البته په دې خبرونه کې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سره پیغامونه خبرو. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل اند کتنه ورته کوي.
د نیوزویک مجلې په خپل وروستۍ غړنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او د طالبانو د فعالیتونو په اړه ولیکنه خبره کړې. مجله د دې لیکنې په پایل کې وایي د طالبانو له نوي مشر سره د القاعده بیعت د افغانستان د سولې خبرې اترې له خنډونو سره مخ کړي. د دې مجلې په باور په عین حال کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا هم له جدي ننګونو سره مخ دي. نیوزویک لیکي پاکستانی استخبارات یا ایس ای دی نتیجې ته رسیدلی چې لویدیس کې د ملا اختر محمد منصور پر ضد تبلیغاتو په سیمه او افغانستان کې د هغه د مشروعیت د زیاتېدو سره مرسته کړې. نیوزویک مجله وړاندې وایي د کابل او طالبانو ترمنځ خبرې اترې چې امریکا یې هم لاتړ کړی وو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته په ټپه درېدلې. د خبرونې په باور کې چیرې خبرې اترې بیرته له سره پیل شي، واشنگتن باید طالبانو ته څرګند پیغام ولري چې خپلې اړیکې د القاعده شبکې له مشر ایمن الزواهری او د دې شبکې له غړو سره پرې کړي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په وړتیا او پر وړاندې پښتو ستونزو لیکنه کړې. ورځپاڼه په پیل کې وایي سګنې د جګړې فصل لومړی ځل و چې افغان امنیتي ځواکونو پکې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې زیات مسؤلیت پر غاړه درلود. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي طالبانو په ځینو لورو پرتو سیمو کې پرمختګونه کړي او ځینې هغه سیمې چې د امریکایي او برتانوي ځواکونو لخوا ترې نیول شوې وي بیرته لاندې کړي، خو د ورځپاڼې په باور دا د دې ډلې لپاره لوی بریالیتوب نه ګڼل کېږي. ورځپاڼې پر دې ټکي ټینګار کړی چې د افغانستان د ټولو 34 ولایتونو مرکزونه او د دې هیواد د اکثره ولسوالیو مرکزونه د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دي. د لیکنې د لیکوال په باور له افغانستان څخه د نړیوال ائتلاف د 140,000 سرتیرو وتلو ته په پام چې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړه کوله د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا یوه لویه لاسته راوړنه ده. وال سټریټ ژورنال د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د خبرو یوه برخه خبره کړې چې وایي هیواد د ټولې سیمې په استازیتوب جنګیږي. د نوموړې په وینا وسلوالې ډلې نه یوازې د سیمې لپاره خطرناک دي بلکې پراختیا یې ټولې نړۍ ته یو جدي خطر دی. د فارین پالیسی خبرونې په افغانستان کې د هغه ستونزو یادونه کړې چې هزاره ټبري افغانان ورسره مخ دي. د خبرونې په وینا د کابل پر لوی لاره یو شمېر هزاره مسافر له موټرو ښکته کیږي او يرغمل کیږي. خبرونې پر روان کال کې د څو پیښو یادونه کړې چې پکې یو شمېر هزاره ټبري افغانان تښتول شوي. د فارین پالیسی په وینا له فبروري میاشتې څخه تر اپریل پورې په افغانستان کې دا ډول اتو پیښو رپورت ورکړل شوی چې پکې هزارګان تښتول شوي او دا ګواښ مخ په زیاتېدو دی. فارین پالیسی خبرونه د کابل بامیان لاره چې د میدان وردګو له جلریز ولسوالۍ تیریږي د مرګ د لارې په نوم یاده کړې چې د غلطه وسلوال د هزاره ټبر افغانانو لپاره لوی خطر ګڼل کیږي.
د افغانستان په ختیځو سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د راپیدا کېدو او په هغو سیمو کې چې دا ډله واک لري له خلکو سره د سخت چلند راپورونه له څه مودې راهیسې خپرې شي. اوس یو شمېر څېړونکي وایي له خلکو سره همدا سخت چلند او ځینې نور عوامل د دې سبب شول چې د داعش په نوم وسلواله ډله ونه توانی شي د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ډېر پرمختګ وکړي. په ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې د ځواک او فعالیتونو په اړه زما همکار له افغان څېړونکي محمد انور سلطانی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې داعش دا مهال په ختیځو ولایتونو کې څومره پیاوړی دی. ښاغلی سلطانی وایي
په منځنی ختیځ کې پیدا شوی دی، هغه په سلفي عقیده باندې د امریکې د غلط سیاست وجه باندې په دغه حالت کې هغه ولې کوم داعش چې د افغانستان په شرقي ولایتو یعنی خصوصا په ننګرهار کې په اسکمینا او د کینت ولسوالۍ په صندوق او دغه کې په امن څنګه کې دی یو څه قسمت په نازیان او په دا داعش هغه داعش سره کاملا فرق لري او د دې فرق دلیل دا دی چې دا عائشه خپله د پاکستان د پوځ یوه برخه ده، دلته د طالبانو دپاره د فشار د وسیلې په شکل باندې په یو مشخص کوډینات کې ځای کړی ده چې هغه طالبانو چې دا مذاکرې ته راځاکرې دغه سیاست دی. دلته مستقیما هغه د عقیدې په لحاظ باندې دا خلک هغه شامل دي لکه دا
سلطانی صاحب داعش یا همدغه ډله چې تاسو یادوئ چې د هغې سره توپیر لري د تاسو په وینا دا غواړي چې منطقه کې خپل حضور پراخه کړي، خو تر اوسه پورې چې لیدل کیږي دا په هماغو سیمو پورې محدوده پاتې شوې. په کومو ځایو کې چې څو میاشتې مخکې د لومړي ځل دپاره دا ډلې راپورته شوې، د تاسو فکر باندې په دغه سیمو کې د دې په وړاندې د داعش د پراختیا په وړاندې یا د دغه نوې وسلوالې ډلې د پراختیا په وړاندې خنډونه څه شی دي؟
او افراطی وڅ بيدینه په دغه د اقتصاد عمل او برخور د چي ول سره وکړه خلک په ځمه کې لاندې بمونی باندې څنګه ول ولستان کړه د ولست خزو ماشومان ته مختلف رنګونه غوړل کړه چې په کوټه
وسلوالو طالبانو سره وخت په وخت جګړو ریپورتونه خبريږي. فکر کوي چې دی وسلوالو طالبانو جګړې یا دی وسلوالو طالبانو لخوا چې په منطقه کې فعال دي فشار بم د دې سبب شوی چې دا ډلې محدوده ساتلې تر اوسه پورې محدود سیمو پورې
دلته یو جنگ وشو د طالبانو د دغه په حساب شیرزادو نه د خوګیانو نه د انسارت نه د پچیراګان نه د په لختر شکل را دي د بالا د ګورې منطقه کې سره جګړه وشله. هغه جګړه کې د کسان حکومت بمبار وکړي او څنګه سفر طالبان حکومت پیرو باندې بمبار وکړي شلو یو دولس نفره د داعش والا دغه مقاومت د طالبانو هم د دې باعث دی چې
سلطانی صاحب تاسو د دې د خشن او سخت برخورد او چلند یادونه کوي چې خلکو سره کوي د خلکو د سیمې د خلکو تاسو خو په سیمه کې اتمن مو د خلکو سره خبرې کړې دي چې په د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې اوسېږي د هغه یو څل عمل سره هغه څه وایي چې د تر دې د ډلې تر واک لاندې سیمو کې استوګنه څخه ده خلک چې
به کم ترې لکه مامن دا چین کې یک د دیوالا فوکس کې او یاد نه اړینه په قسمت کې دغه تش داخل کوسی کې داخل کې د برخورد نه چې ملکله چې په ځان سره یو څه لا کې نه اضافه کا ځان سره باندې کوي دي باقي باندې راکړل چې جواب تا په شیخ مصری کې پراته دي په دې فارمېډي کې چې سبا پنو من د خلکو سره برخورد خراب دي نو خلکو په دې کې نه راکړل چې هغه منطقې کې یو یو حایل غو نکته غو سم دي خلکو سره
په ننګرهار کې مو د داعش د فعالیتونو په اړه د څېړونکي محمد انور سلطانی څرګندونه اوریدي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي او په همدې صفه د ماشام له او د سهار تر اوسه جوړي آشنا راډیو اوریدل شي. وړاندې په دې خبرونه کې واوري چې په خوست کې د کتاب چاپول او د کتاب لوستل زیات شوی دي. خو اوس هم یو فرهنګي مسله چې له سیاست سره تړلې ده د بریتانیا ملي کتابتون اجازه ورنکړه چې د افغان طالبانو په اړه د اسناد یو ټولګه پکې وساتل شي. په اکاډمیک حلقو کې د مسلې انتقادونه پارول دي. جنو نړیوالو څېړونکو څو کال لګولي چې د طالبانو په اړه د اسناد یو ټولګه برابر کړي چې په هغه کې ورسپانې، شیرونه، نقشې، راډیوي پروګرامونه، د جنو قوانینو نسخې او فرمانونه شامل دي. سالم محمد صالح په دې اړه راپور لري.
مخکې د سهیلې وی چې د اسنادو دغه ټولګه به د بریتانیا په ملي کتابتون کې خوندې سي، خو په ورستیو دقیقو کې د کتابتون مسؤلانو بل تصمیم ونیو. دوی وایي په کتابتون کې د اسنادو د ساتنې له درکې اندېښنه درلوده چې دغه کار یې شایي له هغو هڅو سره په ټکر کې وي چې دولت یې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کوي. د فرانسې خبري اژانس د بریتانیا ملي کتابتون د یو ویان په حواله لیکلي چې ویلې دي په دغه اسنادو کې داسې مواد هم شته چې شایي له تروریزم ضد قانون سره په ټکر کې وي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. الکس سټریک هغه لیکوال او څېړونکی دی چې د دغو اسنادو په راټولولو کې همکاري کړې ده. د فرانسې خبري اژانس ته وویل د بریتانیا د ملي کتابتون تصمیم حیرانوونکی او نهیلی کوونکی و. د الکس سټریک په باور د طالبانو په اړه په راټولو سویو اسنادو کې د بمونو د جوړولو طریقه یا دې ته ورته شیان نشته. د جرمنی په برلین کې مېش دغه څېړونکي ویلي د طالبانو په اړه د دغو راټولو سویو اسنادو په دې ټولګه کې راټول سوي مواد د تاریخ تیر وخت روښانوي. که یو افغان غواړي د خپل هیواد پر تیر وخت پوسی یا کوم بهرنی غواړي په دې اړه څېړنه وکړي دغه ټولګه به ورته غوره انتخاب وي. په دوبلین ښار کې د پوهنتون استاد او د تروریزم حساسې څېړنې په نامه د یوې خپرونې مدیر جیمز فیتز ګرالد هم د بریتانیا ملي کتابتون په دې تصمیم خوښینه دی چې د طالبانو په اړه د راټول سویو اسنادو له ساتنې انکار کړی دی. دی وایي د بریتانیا ملي کتابتون د خندا وړ تصمیم نیولی دی.
د بریتانیا ملي کتابتون د طالبانو په ارتباط د اسنادو یوې ټولګې ته اجازه ورنکړه چې په دغه کتابتون کې وساتل شي. په خوست کې یو شمېر فرهنګیان وایي چې په دې ولایت کې د ځوانانو په منځ کې د مطالعې کلتور پراخ شوی، همدارنګه د پخوا په پرتله په علمي او کلتوري فعالیتونو کې هم د ځوانانو ونډه ډیره ده او اوس مهال د شعر او شاعرۍ سربیره فرهنګیان د نثر لیکلو او کتاب لیکلو په برخو کې ښې لاسته راوړنې لري. په دې اړه له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست لیکوال، شاعران او فرهنګیان وایي چې په یاد ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په پایله کې له پوهنې او ادب سره د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو مینه او لیوالتیا ډیره شوې ده. د خوست شیخ زاید پانتون استاد نور الله لیوانخیل په دې وروستیو کې د خوست ځوانانو په منځ کې د مطالعې د کلتور د پراخېدو خبره کوي او زیاتوي چې
د محصلینو ترڅنګ هغوی چې په علمي مؤسساتو کې درس نه وایي هغه ډیر تشویق شوی دی. د کتاب مارکیټ نسبت پخوا ته ډیر ښه شوی دی او د کتاب پلورونکي د خپل مارکیټ نه ډیر راضي دي.
خوست په مرکز او ځینو اطرافي سیمو کې دا مهال رون اند کسان ډیر کله په کلتوري او هنري برنامو کې راغونډيږي او د برخې ته په ځانګړي ډول د ځوان کهول لیوالتیا ډیره ده. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار د دې بهیر په اړه داسې وایي:
یو وخت په خوست کې ادبي غونډې ټکنۍ وي، بیا د ځوانو شاعرانو اونیزه مشاعره چې نه کاله مخکې پیل شو او په پرله پسې توګه په هر اونۍ کې منظمې غونډې جوړوي. د هغې وروسته دا دی خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي چې ډېر زیات اغیزې کړې دی.
ځوان شاعر ساجد بهار وایي چې پخوا فرهنګیانو یوازې د فرهنګ د شعر برخه ته پام و، خو اوس مهال ځوان فرهنګیان په پښتو ژبه کې د نثر پر اړتیا هم پوه شوي او په دې برخه کې هم ښې لاسته راوړنې لري.
ملګري کولی شي هغه د شعر تر څنګ نثر راوړي او نثر خلکو ته واوري، ځکه نثر ته ډېر ضرورت دی اوسني وخت کې. نو د دې تر څنګ دلته لمانځ غونډې هم کېږي، هغه چا چې په ادبي او فرهنګي کلتوري برخه کې ښه کارونه کړي دي دوی ستاین غونډې جوړېږي.
د تړون 19 مسؤل سپین روان نورزی ادبي غونډې او هنري بنډارونه د ځوانانو د افکارو په تنویر او روښانولو کې مهم بولي.
خوست کې ادبي غونډو فعالیتونو خصوصا ځوان قشري تنویر کړلو، دوی مطالعې ته وهڅول، دوی په کلتوري فعالیتونو په ادبي فعالیتونو کې فعال کړل، د بلګې په توګه رسنیو کې کار کولو ته جوګه کړل.
کرکتونکی فرید الله قربان وایي چې اوسمهال په پښتو ژبه د نویو علمي کتابونو په ځانګړي ډول د نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړې لپاره د پام وړ کارونه شوي.
رښتیا هم دغه د ژباړې کارونه چې دي دا ډېر ښه روان دي. په دې وروستیو کې ډېر لوی کار ورته وشو، خاصتاً په نثر په برخه کې ډېر ناولونه وژباړل شول، علمي کتابونه وژباړل شول. زموږ هغه علمي ادارې مثلا لکه پوهنتون چې دی غید پاره ډیر اثر وژ بدل شول، د اوس په پانتونونو کې تدریسيږي. نو زه وایم چې دا ډیر لوی کار دی او موږ د نوې فکرونو سره آشنا شو، د نور نړۍ هغه کوم پرمختګونه چې دي دغه سره د ژباړې د لارې موږ آشنا شو.
دی یادونه ورده خوست کې د مهال د شیخ زاید پانتون پګړون پنځه د لوړ زده کړو موسسه ګڼ مسلکي انسټیټیوټونه تر او یو مدني بنسټونه او یو شمېر علمي او کلتوري ټولنې فعالیت لري. خو یو شمېر کتون کې وایي کچېره دا ټول بنسټونه پښمنتیا خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، یاد ولایت کې په علمي او فرهنګي برخو کې لاسته راوړنې او پرمختیاوي نوري هم ډېرې شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشن آسمان لنده پروگرام ننخ پریشه. البته د کرکټ په اړه باندې دا خبر لرو چې په کوالالمپور کې د افغانستان او نیپال د 19 کلونو لوبغاړو کرکټ لوبه دغه اوس روانه ده. تر اوسه پورې د نیپال لوبغاړو په 14 اوور کې 93 منډې جوړې کړې دي. شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان له لورې ضیاءالرحمن 2 وکټې اخیستې دي او نوین الحق د افغانستان له لورې د نیپال 2 لوبغاړي اوټ کړی دي. پرویز ملکزی هم 1 وکټ اخیستی دی. د دې لوبې په اړه به وړاندې پرې خبرونه کې نور معلومات هم درسره شریک کړو. خو 8:30 دقیقې شوې. له سید کمال شاه عارف څخه لنډ خبرونه اورو.
افغان چارواکي وایي په فریاب کې د وسلوال طالبانو په یو کمین کې د ولسمشر لومړی مرستیال توفادار 15 وسلوال وژل شوی دی. په کابل کې پرون په وزن وجون کې برید کې 2 افغان سرتیری ووژل شول. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هند ته د پیازو د صادراتو د پیل هرکلی کوي. خو وایي دغه صادرات هغه وخت افغانستان ته زیاته ګټه کوي چې افغانستان ورته ځینې پلانونه طرحه کړي. د افغانستان بانک د نور اسارو په بدل کې د افغانۍ د ثابت ساتلو لپاره نن 40 میلیونه ډالر په افغانۍ پلوري. د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودیانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د ورستي موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې د دوی په زیان نه ده. د امریکا د بهرنوي چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی امیر حکمتې له 4 کلن غیر عادلانه باندې خوشی کړي. په لسکونو زره عراقیانو په پلازمینی بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. او د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن په اوکرين کې پروسی په لو بیلتون غشتونکو اعتراض وکړ. دغه بیلتون غشتونکو خبرداري ورکړې دي چې نور سیمه بلاندې کړي او خپل انتخابات په پکښه وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. افغان پولیس سیرمه د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې د حکومت په لوه قبایلی مشانو د وژنې لړۍ روانه ده. او د جمعې پورز د دې ایجنسی د ناوګي په چمرکند سیمه کې یو بل قبایلی مشر ملک بهلول ووشل شو. دا په تیرو 2 ورځو کې په چمرکند کې پر قبایلی مشانو دویم او په تیرې یو اونۍ کې په باجوړ ایجنسی کې پر دغو مشانو څلورم برید دی. له پاکستان زبیح الله شفق راپور لري.
افغان پولی تسیر ما د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې د ځایی حکومت په لوه قبایلی مشرانو د وژنې لړۍ روانه ده. او د سړک غاړې بمب چاودنې په یو تازه پیښه کې یو بل قبایلی مشر هم وژل شوی دی. د باجوړ ایجنسی ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د جمعې په ورځ د باجوړ له مرکز ښار نه 25 کیلومتره لرې د نواګۍ په چمرکند نومي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې د حکومت په لوه قبایلی مشر ملک بهلول موټر له سیمې تېرېده چې په سړک کې پر ځای پر ځای شوي بمور برابر شو. د چارواکو په وینا د 14 په نتیجه کې د قبایلی مشر ګاډۍ په بشپړ توګه له منځه لاړه. دا په 13 ورځو کې د باجوړ ایجنسی په برچمرکن نومي سیمه کې پر سیمه ایزو حکومت په لوه قبایلی مشران دویم او په 13 اونۍ کې په دې ایجنسی کې سلورم برید دی چې په نتیجه کې لږ تر لږه سلور قبایلی مشران وژل شوي دي. تر دې مخکې د رواني میاشت په 2 سلورویشتمه او 20 نیټه هم پر قبایلی مشرانو بمې 14 شوې وې چې په نتیجه کې د فضل کریم دوا خان محمد خان او ګل رحیم په نامه حکومت په لوه قبایلی مشران وژل شوي وو. د باجوړ ایجنسی یو ځای خبریال سلیم خان چې پر حکومت په لوه قبایلی مشر ملک بهلول بمی 14 لنزدې سارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
پټ کوارټر خان نه تقریبا 25 کیلومتره فاصله کې لري علاقه چمرکن کې کله چې یو قبایلی مشر روانو هغه ته لار کې بمی خو او ریموت کنټرول بمو هغه هغه 14 شوله چې په هغه کې هغه په موقع باندې نفات شو او د هغې نه پس سیکیورټي فورسز والا علاقه کنټرول کې واخیستله او هغې سرچپریشن هم شروع کړی.
د سلیم خان په خبره په باجوړ ایجنسی کې پر حکومت په لوه قبایلی مشران ورستوي پر لپسې بریدونو خلک ویرولي او پر کار روزګاری هم ناوړه اغېز کړی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو په 2003 میلادي کال کې په باجوړ ایجنسی کې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او په شپږو میاشتو کې دا سیمه له ترهګرو پاکه کړه چې په نتیجه کې ډېری وسلوال له دې سیمې نورو قبایلي سیمو ته وتښتېده. ویل کېږي چې په باجوړ ایجنسی کې اوس هم د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په ګډون د بیلابیلو ډلو وسلوال پټ دي چې له څه مودې راهیسې په باجوړ کې پر امنیتي ځواکونو پر حکومت په لوه قومي مشرانو او د طالبانو د مخنیوي لپاره د جوړ شوي امن لښکر پر غړو بریدونه کوي. افغان پولی تسیر ما په قبایلی سیمو کې پر قبایلی مشرانو امنیتي ځواکونو امن لښکر او دولتي ودانۍ بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې پاکستاني پوځیانو د 13 میلادي کال راهیسې د شمالي وزیرستان په ګډون په بیلابیلو قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د زرګونو تروریستانو د وژلو او د پراخو بریاوو ادا کوي. د یادونې وړ ده چې که څه هم د پنجشنبه په ورځ په باجوړ کې د حکومت پلوه قبایلي مشر رحیم ګل د وژنې مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی، خو د جمعې په ورځ د ملک بهلول د وژنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
بیا هم په پاکستان کې تمکی شو. د کوټې ژورنالیستانو پرون د اګست 27مه د خبریالانو د شهادت د ورځې په توګه ولمانځله، او یو کال وړاندې د دوو وژل شویو خبریالانو په شمول د دې په دې ایالت کې د ټولو وژل شویو خبریالانو د وژنې په ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دوی د هغوی په یاد شمې بلې کړې او د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې وکړه. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې.
په بلوچستان کې تر اوسه د هیڅ یو وژل شوي خبریال قاتل نه نیول شوی او نه محاکمه شوی دی. د تیر کال د اګست پر 28مه نیټه چې په کوټه کې د آنلاین خبري اژانس خبریالان ارشاد مستوی، عبدالرسول او د دفتر یو بل کارکونکی ووژل شول، تر یو کال وروسته یې هم امنیتي ادارو قاتلین ونه نیول. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه پرون د دوی لومړی تلین ولمانځه او په ایالت کې د وژل شویو خبریالانو د وژنې په ضد یې لاریون وکړ چې پکې یې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د امنیت ساتلو په ملاتړ شعارونه ورکول. پلاجون کې د کوټې په شمول د بلوچستان د نورو پښتني او بلوچ میشتو سیمو لسګونو خبریالانو هم ګډون کړی و چې د شهر پر بیلابیلو سړکونو وګرځیدل، او په پای کې د بلوچستان د اعلی وزیر دفتر ته یو اعتراضي لیک پریښو چې په کې په ایالت کې د ټولو وژل شویو خبریالانو د وژنې د قضیو د څېړلو لپاره د یو پراخ قضایي کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیه مشر حماد الله سیاپات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د حکومت سره موږ همیشه دا مطالبه مشکړې دي چې باید د افغانستان ټارګټ کلین دی بنس کړل شي. چې کوم شهیدان شوی دي داغو د قتل د شهادت د تحقیقات لپاره پولیټیکل ګورنمنټ پکار دي چې موږ ملاتړ وکړي، په شاره سره ودری شي. لیکن دلته د حکومت د خوا موږ ته هم داسې یو اوصل افزای نه دسوي. موږ دغه مطالبه ده چې د سلور کسان چې ټارګټ کلینګ شوی دي د صحافیانو داغو لپاره یو اسپیشل جوډیشل کمیشن دی تشکیل کړل شي. عدالت چې کوم فیصله کوي موږ په هغه باندې ان شاء الله ولزی لبیک وایو.
د تیر کال په وژل شویو خبریالانو کې عبدالرسول تنکای ځوانو چې اله دوه کال مخکې د بلوچستان د ژورنالیزم له څانګې فارغ شوی وو، او په آنلاین خبري اژانس او جیو ټلویزیون کې د روزل کېدونکو خبریال په توګه دنده ترسره کوله. ځوان خبریال مجیب اڅکزای چې له اردو ټلویزیون سره کار کوي، له عبدالرسول سره د ژورنالیزم په پوهنځي کې ټولګیوال او د هغه نږدې ملګری وو، وایي د ملګري تر مړینې وروسته یې له ژورنالیزم څخه زړه مات شوی.
28 اګست موږ لپاره یو صدمه ده. هغه موږ هیڅکله نه سو یاروي. هغه کې ما د ورور سره هم خوږ دوست سره ډېر لرې ولاړې. اسی صحافت هم دلته په بلوچستان کې ډېر زیات مشکل دی. که ته خبر د تنظیمو د خوا لګې، ته ګورمنټ نه پرېږدي، ادارې دې نه پرېږدي، کې ادارو د خوا سپورټ کوي یا ګورمنټ سپورټ کوي، ته تنظیمونه نه پرېږدي. نو په بلوچستان کې صحافت کوم یو چیلنج دی. زما خوب چې بای زبر اعظم په صحافت فیلډ کې زب د خلکو مسلې مسایل په سکرین راولم، خپل په زبه به وایم، خپل په لاس به لیکم، په قلم په زور باندې. لیکن زما دپاره خو ډېر زیات مشکل دی. په دې یو ځای تلاس روډي الته درې څلور شماران وخت ناشتي.
د پاکستان د ډان ټلویزیون او انګلیسي ورځپاڼې مشر خبریال سید علي شاه وایي په کومو سیمو کې چې بلوڅ خپلواکي غوښتونکي فعال دي، په هغو سیمو کې خبریالي ډېره ګرانه او له خطره ډکه ده. وایي په بلوچستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو او هغوی ته د ګواښونو له امله نوي ځوانان دې ته زړه نه ښه کوي چې د خبریالۍ ډګر ته راسي.
په ټوله نړۍ کې بلوچستان ایالت تر ټولو خطرناک دی. دلته په تیرو وو اتو کلو کې تر څلوېښتو زیات چې کم ژورنالیستان دي، هغه د هدفي وژنو د بمو چاودنې چې دي د هغه نشانه جوړ شوي دي. او یو کال تیر سو، شهید ارشاد مستوی، شهید عبدالرسول او شهید محمد یونس، نو یو کال تیر سو، دوی تر اوسه پورې امنیتي چې کومې ادارې دي هغوی د شک پر بنیاد هم څوک نه دي نیولی. په دې صوبه کې د دې هدفي وژنو د بمو د چاودنو له وجې او صحافیانو چې کوم تھریټس ورکول کیږي د دې له وجې د صحافیانو تعداد ډیر کم شوی دی.
د یادونې وړ ده چې په روان 2015 میلادي کال کې هم د بلوچستان په وسته محمد سیمه کې د ظفر جتک په نوم یو خبریال نامعلوم وسلوالو په خپل کور کې وواژه، چې قاتلین یې معلوم نسول او نه یې د وژنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام خپور کړو، د کرکټ له لوبې به مو خبر کړو. په کوالالمپور کې د افغانستان او نیپال تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو مسابقه روانه ده. د افغانستان لوبغاړو بالینګ پیل کړی دی. د نیپال اته لوبغاړی سوځېدلې دي، 15 منډې ورکړې دي او 16 اوور بشپړ شو. د دې لوبې په اړه به د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې هم له تاسو سره نور معلومات شریک کړو. خو اوس هم فریبا ظاهر او د ازادیا واورېدونکي پروګرام
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله د دې ستاسو در رسیدلو پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. دا ونې مهم پر بیل بیل مسایلو ستاسو پیغامونه اخیستي دي. لمړی به د هغو دوستانو پیغامونو په ګډه سره واورو چې زموږ اوریدونکو د افغانستان په امنیتي چارو کې د پاکستان د لاسوهنې په اړه مشترستولې دي. دغه دوستان له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او ژر تر ژره یې هواره کړي. البته مخکې د چې پیغامونو ته ورسو غواړم وایم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه دی او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
زه احمدی د علم مستاجر په تمه کې ورور مصطفی خپل باندې حکومت باندې ضرورت تور دي. پای دې دې چې کابل کې د پاکستان جاسوسان سفریان سفر کې د پاکستان لپاره کار کوي. آیا یو دانه په کابل پر چوک باندې وزري دلته خاینان څورو زموږ خاینان ته ورج یو د خاینان ته ورج غوښه سلام دې ارڅوک چې پیژنې تای دل دې په کابل کې ګرځي د حکومت یا دانا نه کې چې نه پر کابل باندې پڅه وینا کې دا هم که څه پیدا نه وړي دلته راځي په افغانستان کې پټاو نه کې افغانستان خلک ولې چې په خپل وطن ولاړ وطن ولاړ وای شي دې نه غوښ مدرسې جوړ کې په افغانستان کې دغه پیدا یو ورو استي اره ته په پاکستان کې دغه غټ غټ پټاو نه ورته وي موږ حکومت سم نه هیره د پاکستان جاسوسان چې هر څه په افغانستان کې په ګریږي دا قانون دی او ته به شپه په داسې یو ځانم پاتې نه شم سره.
زه دا به د یو ټول کارکونکو او رزم کو ته سلامونه نه کیږي. دا افغانان به کله د پاکستان په دوستۍ او په دښمنۍ پوه شي. د کچا امریکایان په پیسې واښتل به ته امریکایان په وزنه استعمال کړي او چې مل محمد عمر په وزنه پیسې واښتل به ته افغانان په وزنه باندې استعمال کړي کله به دا افغانان پوه شي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زجی بسم اللہ کرنار ولایت فخر زحمت کوم زما د افغانستان رئیس جمهور څخه شغل شوه یا خبره اله ده چې افغانستان د آبادی او ترقی لپاره یوازې مشتک اتحاد او اتفاق ضرورت سره او بل اقتصادي پروګرامونه او اقتصادي طرحو باندې کار کول ته موږ ضرورت سره موږ باید د پاکستان او د ایران په مقابل کې شې د تیر سیدا کو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ازادی ریڈیو ټول کارکونکو ته او ریډونکو ته سلامونه او نیک خلی وړاندې کوم. او پیغام مې دا دی چې د افغانستان جنگ بندېدل د امریکا هغه یو میلیارډ ډالر دی چې پاکستان ته ورکړي او پاکستان هغه ته په دې فریب باندې دا پیسې اخلي چې موږ د افغانستان په سرحدونو کې عملیات کوو او هغه څه کوي چې هغه د افغانستان کې جنگي ډلې ته تشویزوي کوي چې ته دغه پیسې بند شي نو اس وی پروسې ته د صلح ضرورت نشته. والسلام.
د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام وایم او ورسته ترغه زدا غواړم چې زما پیغام په پارسي په پښتو په انګلیسي په ټولو ژبو خپور شي. زه د ملګرو ملتو او خو خصوصا خو دولتو څخه چې په افغانستان کې د ائتلاف کې برخه اخیسته و باید چې د افغانستان یو یو تیارې چې ورکې د افغانستان پوج پر فو درېږي باید چې یو او دوه تیارې ورکې دي چې د افغانستان پوج پر فو درېږي دی ولې زموږ د دولت سره کومک نه کوي د افغان پوج سره کومک نه کوي.
زه محمد رضا یم کابل د تماس نیول ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو وطن سلام ورسېږي. بعد سلام دای تذکرو مبارک زه یو پیغام پیدم اشرف غنی ته او عبد الله ته دا 15 کال مخکې موږ دغه تذکرې وی انګریزانو نکړه بدلی شورویانو نکړه بدلی مجاهدانو نکړه بدلی طالبانو نکړه بدلی اوس که هر څوک بدلی اشرف غنی او عبد الله دې مخه ونیسي که مخه نه نیسي وکې دې بار د افغانستان او ژوندینو افغانانو دي چې موږ د افغانستان په نامه تذکره نه لرو، د اسلام په لار تذکره نه لرو. نو چې د کوم د هندوستان تذکره واخو، که د پاکستان واخو، که د ایران واخو، افغان په نام باندې څو زره کاله مخکې وینې توشي، څو زره کاله طالبان وینې توکړې، مجاهد توکړې، دا د وژې داسې لار ملکه راغلي بېرته وژې. وسلام.
ہندوستان ولایت میں قاری محمد مدنی آزادی رادیو سر پر تماس کے ماں جماعت افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی احمد جن احترامانندہ ہل داچی تو حواد کی دبرخنائی تذکر و ویش پھیل کی ترسو حواد والو اغشناخت معلوم شی.
ہلو، السلام علیکم. ز عصمت اللہ فریادی دی کابل ولایت احمد شاہ بابا دمینی اوکسیزن فیم. سرنگی جدا تذکری شروع دی دا افغان کلمه چې ونه لیکل شي دا تذکرې موږ بخي منو نه ابدا باغ جالي کاری دا د خارجان لاسونه دي، ایران او د نورو دولتو دي، روسیا مثال د خارجانو لاسونه دي. دا تذکرې وروره افغان ټول یو افغان ده، که تاجک ده، که ازبک ده، که هزاره ده، که پښتون ده، ټول یو افغان ده. دا تذکرې موږ نه منو وروره افغان. بسم الله الرحمن الرحیم. دا دې ضرور دې ولیکل شي. والسلام احترام.
سلام ګل خورشید یلمند ولایت څخه مقصد خبرې کوم. د برېښنا د تذکرو د دغه افغان او د اسلام د کلمې سره هر څوک مخالف دی، مقصد سازمان ده که نفر دی که او کوم دولت ده. نو زه د رئیس جمهور او د اجرایه رئیس څخه دا غوښتنه کوم چې د کابل د راډیو د لارې څخه د افغانستان ټولو خلکو ته دا خلک معرفي کړي چې دا خلک دي چې د دې کلمو سره مخالفت کوي.
السلام معلم رف اللہ خریفی کاپیسا والا ہے تجاب السالی تاستا خپل پیغام پریدم ورورا دا کمی الکترونیکی تذکری چې دولت ورکی او پانی کې د افغان او د اسلام کلمه نه لیکي دا تذکری نه موږ اخلو نه موږ ته قابل ده، ځکه چې افغان زموږ ملي هویت ده او کوم کسان چې دې مخالف دي که هزاره دی هغه دې هزاره جات ته ځي، که ترکمن دی د ترکمنستان ته ځي، که تاجک ته تاجکستان. موږ افغانان یې د دې وطن اوسېدونکي ټول پښتانه افغانان دي، ټول د افغانستان اوسېدونکي افغان. څوک چې د دې مخالفت کوي چې افغان کلمه ونه لیکل شي هغه به د سر افغان دی. دغه تذکرې که چېرته به کې افغان کلمه ونه لیکل شي موږ ته قابل د منلو اخیستلو نه دي. افغانه که افغان شو له افغان به وګټې، وطن د مور و پلار افغانستان به وګټې. وسلام.
بله، السلام علیکم. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته. فهیم نورانی نابینا ما د لغمان څخه. زما د اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله څخه او د حکومت د مشرانو څخه دا هیله ده چې نور پاکستان د پاکستان په دې دروغو او په دې مکرجنو وعدو او په دې منافقانه وعدو باندې ونه غولېږي. کله چې موږ سره وعدې کوي نو په خپلو وعدو وفا نه کوي او په موږ باندې زمونږ هیواد ته انتحاریان لاری را لیږي، زمونږ هیواد ته کروز مظاهر لاری. زمونږ د حکومت د مشرانو نه دا هیله ده چې د پاکستان پر ضد د جنگ اعلان وکړي. او زه په خپله یوه نابینا یم کې او موږ له خیره د کولانګو او بیلچو او د خیره د مارتولو سره ورپسې ورځو او نه پرېږدو. ته مننه ده تاسو.
سلام ګران ورونو ته، ټولو اوریدونکو ته سلام. تسلیم محمد نعیم یم، د ولسوالۍ د مرغاب د ولایت د بادغیس خبرې کوم. د دولت نه مو دا هیله ده، اوس مو هیله هم انتخابات هم تیر شو، موږ رایه هم ورکړه ډاکټر صاحب اشرف غنی و ډاکټر صاحب عبدالله ته. زموږ سړک د حلقوي سړک دیارلس کاله کېږي چې دغسې په ځای پروت دی، یو اقدام هم نه دی شوی. بیا زموږ د مرغاب د ولسوالۍ اوبه ایله جاري ترکمنستان ته ځي، نه یو دلته یو مست بند جوړ کړی، نه یو بل شی جوړ کړی. دولت دلته هیڅ په هیڅ صورت کار نه دی کړی او موږ خپله خپل مځکې هم نه سو اوبوای د ډېرو ته. ولې د ملت قدرت دونه نه دی؟ ډېر ځای کې روزونه مو د ترکمنستان خاطر موږ د داسې منطقې لرو چې په کیلومترو دوه کیلومتره او درې کیلومتره د ترکمنستان خاطر مځکه اړولې ده. دولت نه مودا توقع ده چې د قبمانده ولسوالۍ ته هم یو نظر وکړي. دا ملت هم حقوق لري، دا ملت هم د افغانستان مربوط دی.
چلور نفر طالب ته مګوري طالب د خلکو رویت تغیر ورکړي خلک تر تاثیر لاندې دي دولت هم جدي اقدام نه کوي چې نه امني ده او نه امني بل هیڅ موضوع نشته فقط دولت جدي اقدام نه دی کړی په دې ورځو کې د شاهین د قول اردو زغ مو په ولسوالۍ کې د مرغاب چاغه راځي ټول طالبان غوښتي چې مرغاب فرار وکړي نو داسې موضوعان دي دولت په دې مورد کې زموږ سره هیڅ همکاري او کومک نه کوي ساتامینو موږ داسې ډېر ضعیف یو د صحت نه نگانه د لارې نگانه زموږ مریضان په لاره مري تر راته مرکز د ولایت موږ نشو رسولی خپل ډېر عاجل مریضان مننه کوم دغه مو عرض وکړئ یو لړ مقامات ورسوو
د روزګان ولایت د راوتلو سوای د تنګیز علاقې سره سای سره په تماس کې پرمو د افغانستان او ټول مشران ته زما دا پیغام دی چې تاسو وال د وار خپل په کور کې اصلاحات راوړي اداري فساد ورکی بیا آینده ستاسو مخ کې څوک کوم مشکل نشي جوړولای اوس که ستاسو سره چې د پاکستان سره موږ د غدیا په جنجال کې یاست خپل کور اداري فساد دا ورکی خپل کور خلک اصلاح کړي دا به تاسو ان شاء الله الرحمن ته پر دې موږ باندې کار وکړو لا شي یو کده شي د خپل کور د اقتصاد ورک نه کړي ته شالت پر دې موږ سره نه کار وکړو چې خپل پیسې چې باندې د خپل ځان اصلاح کړي د اداري په ساتو ان شاء الله الرحمن ما ټول افغانستان قیرتون مشران ته دا پیغام دی چې دا به تاسو ان شاء الله الرحمن پر ځان خدای دا موږ د شاته رانه سي په مختګ به وکړي کامیاب به یاس نو الله سلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
د روزګان ملاد د ګزاو دول سوالي دا هله کوی چې د ګزاو دول سوالي کې تعلیم او تربیه ډیره په تاسو ولاړه ده زه عبد القهار د ګزاو دول سوالي اته په دې حکل یو ای هاتي تېنو
اول د ازادي د ټول کارتون سلامونه وایم مفصل څنګه مشتبه خپل سوالات معرفت ورکړي چې څنګه لرو مشکل فعلاً مکتب لرو او ستان لرو تایمر جوړ دی
ہلو السلام علیکم دلمن ولایت ناجی ولسوالی صاحب عبداللہ خبر قوم مالا پیغام دی ناوا کے دادا مالف لماش ڈیر کم دی نہ اشا لری وہ جتے ہم تڑی دے دادا سے وہ جتے وہ گزمے لری دادا سے دادا دے پر مصرفیات بند ہماش ڈیر لڑ دی او په میاشت کې دوه واره درې واره یا تا نن پرګرځي منګر دنیا ماشه ولوري نه اشاورا والا تي او اې تم نو صدقه ده دي زما د دولت څخه دغه پیغام دی چې دغه زما ځغ دې تر ولو مقام پر ورسی شي نو زما دغه غوښتنه ده چې د مالی فلوس یا واشا اشاورا والا کې اډه ماشه ولوري کې د مالی فلوس اخر ودا ته مجبور کړي چې اغلای په وکی یا 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 چور په جوړ کې یا پریږدي یا اکثره وځي د خینه کې و سلام د خلافانه
نجيب لجان ته هم د هلمند ولایت باندې کې چې د ولسوالۍ د زمينوود شوګو د کلی څخه می تماس نیولې دي هلو او هرزو می دا چې دغه زمونږ سره دغه ولی صداره کې ویلی دي چې دا والد ته جوړو د زمينوود د کار نو دا پروژې منځور کړی دا تر اوسه په لا ولیکي چارواکو په دې اړه کوم مشوره نه دا ورکړي نه جلا سره کیږي چې وعده را سره کړی دا نو دا کار نه دی پیل شوی موږ اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې مربوطه چارواکو څخه چې دا کار ته وکی ګور نه شي خلاص نه نیسبه ګلونه ورېدل او سلام
سلام علیکم زه تورخم د لهنې 2000 د ریوري ما برادر منگ دے دے ترافی کو دلاسا دیر پا آزاد کی رو رو گولا شخصی موٹر دی بانا را تا واری چو رو رو گولا اسنا چور کو رو رو گولا یا دیر سو روپی راک لی آر تا واری بے جیتا حکم دے کھا چاہتی ہے صحیح رو رو گولا اسنا را ناک لی پلیر را ناک لی منگ دیر دے پا آزاد دی او امتا خیر دانا جی اور رو دے کھا منگ سو کو منگ جاتی پا آزاد بھی دیر دے اچھا بھائی میں منگ ہی لگا اور رو گولا چیز دے خال کو دے ترافی کو مخونی سی پله ټول یادی ټول سره کو نه ټول ځاینه دی په دې کې کړی دي نیولې جوړ راغله ته چې ورته هغه ته ودرېږي بس ودني چې واځي د توکو دی بیا کړه او څه وې ځان ته دروي دا وره سلسله په وخت اخیستي په ودا څه نه وای بس مونږ ورشو یو سوالې ته ودرېږي سوالې جوړ راغله مونږ موټر ودرېږي اسناد نه واخلي ورغله او اشاره کلاشه
شارک دیگه باندې موټر بوځي درې سر روز بیا ته چیرنګار واخلي په دې خوا ته ورو ورو یینو چې بار کې ډیر بازار بازار به کنه ځخ باندې دی لدا دا سبغه منګه دا هیله ده چې دغه غلو درا ځي زمنګ زاره وته خدای دې جاج مزوري شول کنه
د غزنی ولایت خبره کوم میرویس خان وردګ د غزنی ولایت څخه ما د آزادۍ رادیو نه دا خواهش ده چې د آزادۍ رادیو کارکوونکي د غزنی ولایت د اطفالو محبس ته راشي حال دې وګوري چې دلته د شیګانو لخوا د پښتنو اطفال نیول شوي دي او دوه کاله په زندان کې اچول شوي دي. زه غواړم چې دې سره معلومات وشي او د دې نه پوښتنه وشي ځکه د دوه کاله کې له تعلیم تربیې له ټولو بشري انساني حقوقو څخه محرومه دي. دلته محکمه هزارګي ده او سرنوالي هزارګي ده او پولیس هم شیعگان دي، پارلمان غړي هم شیعگان دي. موږ هیله کوو د یونامانه چې د غزني ولایت یوه توجه وکړي دغه وحشتونو له دغه ظلم نه د فساد مخه باید ونیول شي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ځاګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې احترامات وړاندې کوم. افغانان څوک د مارمای ښکار شول، څوک د بمو ښکار شول، څوک د دریابو ښکار شول او څوک د مایانو ښکار شول. نو د خلکو ته کار زمینه برابره کوي چې نه داعش ته لاړ شي، نه وروره لشکر اسلام ته لاړ شي او نه کوپر اسلام ته لاړ شي. اوس ایتم لاړ نه شي خپل وطن کې الله سره خدمت وکي، پابریکي جوړي کوي او څوک شي دا وطن نظره به دیگه خارج ته سي مايان خار کیږي، ایرانيان خار کیږي، مرکوي سترګي تنو بوشي ایرانيان. هر ملک ټول نړۍ په غونونو ظلم کوي. دا وایلت څه ده؟ مور رهبران سودا شوي دي، خرج شوي دي او د خپل کور خپل بچي او د خپل جب د خپل پارتمان د خپل بلډینګ غمر سره ده، نه د افغان غریب غمر سره ده. خدای پامان.
محترم ورور استاسو پیغام د خبر کړ په دې هله چې ستونزې مو لور پورو چارواکو اوریدلې وي او توجه ورته کې یوازې استاسو نه بلکې د ټولو دوستانو پیغامونه مشته مهم دي او غوړو چې اړوند دي درې ورته توجه کې د خبرونه وخت پوره سو خو د هغو دوستانو پیغامونه چې لخبرې دوه پاته سو حتما په نور خبرونه کې ځای لري او خامخای درته نشرو. د خبرونه مو هم دومره وتر بیا مو پر خدای سپارم. الله ملسا
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0042022111415.
خپړی واخلې بارل یو ستړی واخلې دا څه خپړی واخلې بارل یو ستړی واخلې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې نم صاف کی چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنیول سر پر نکرو زوے دے ناوے سپین مڑوان خکولائے دے
جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے
لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سره راتا و منډا لکه غاڼې سره راتا و منډا لکه ناوې نر روانه شیر لکه یو خو غاڼې هم داسې بند په بند کولای دی
جن 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 خو کولای دی جن 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 خو کولای دی جن
جوان جوان خوله ده جوان 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 خوله ده يا خلقو 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 كل خلقو ماني سي جوان دونتا توبك ماني سي قرات كتاب كدوان خدي يا وبنك دتاوس بلد جانان تصوير وازمينا كد نقل يا وڑك كاغس او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو كد پٹو غم خوان کولے دے جن 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 کولے دے جن 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 کولے دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیو امین تو خواگه اشاره پا مسینجر که یه زواب واری پا مسینجر که یه زواب واری لچان